سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام په خبرګون کې وایي چې دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي له طالبان سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړي اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې په کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی د زده کړو د فعال لقیدو شرط پرته ژر تر ژره له بنده را خوشی کړي متی الله ویسا د وری حمل په ومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژداچ دا خبره نن دوشنبه وکړه زیلنسکی تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې خو د اوکراین چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې پرون یکشنبه یوې بمی چاودنې د روسیې یو مشهور پوځي بلاګر وواژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل د ټپیانو شمیر اوس 230 ته رسېدلی حال دا چې دغه شمیر 15 ښودل شوی و د روسیې ریا دولتي اژانس د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې نن دوشنبه یې ویلي په ټپیانو کې د 10 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی د روسیې پوځي بلاګر ولادین تاتارسکي په یو کافي شاپ کې ووژل شو او دا د روسیې په خاوره کې دویمه وژنه ده چې د اوکراین جګړې ته نږدې په نخ کېږي د انټرفاکس خبري اژانس په وینا د روسیې د کورونې چارو وزارت د دریا تریپاوا په نوم یوه ښځه په دې وژنه کې د دخالت په شک د مطلوبو کسانو په لیست کې شامله کړې ده لازادي راډیو مخبرونه واوریدل وربه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر موضوع مداد چې د متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله ده چې هغه ژر د طالبانو له بنده خوشی شي
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی خوشی سوی نه دی موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دغه وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي په دې اړه هم راپور تاسو ته خبرو دا چې خبریالان وایي دغه کار به د دوی د کارونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړي د نوې ښوونیز او تحصیلي کال لپاره 15 ورځې تیریږي خو د نجونو په مخه ښوونځي او پوهنتونونه لا هم تړلي دي فعالان د طالبانو په دې اقدام سختنی وکړي
دوی ورځ تر بلې خپل اصلي ماهیت خلکو ته او دنیا ته ښکاره کوي دوی هماغه څه چې وو هماغه څه دي عمده بدلون پکې نه دی راغلی دوی په خپلو هماغو زړو مفکورو باندې ولاړ دي دا دومره وخت
او پولند ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د سفر په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ل طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وای هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسانن ازادي رولو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وري عمل په وما مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. جزئیات په امید ظهیر مال واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت دی وی اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بند نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا د ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت غبرګون مو هم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات د راښکته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو له بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشکېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سر ونیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالان او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینې سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلن ورسره شوی دی، خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواړی است رابشو د خوانیس کال د پیل څخه د 15 ورځو په تیریدو سره سره د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه لا هم تړلي دي او سربیره پر دې طالبانو مدني او د زده کړو برخې هغه فعالان هم په بند کې ساتلي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل د حق غوښتنه یې کوله. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې له غړي ډاکټر محب زغم سره مرکه کړې او سر کې ترې پوښتنه کړې چې طالبان له مکتبه د نجونو د راګرځولو سربیره د مدني فعالانو په نیولو سره غواړي نړۍ او افغانانو ته څه ثابت کړي.
دوی ورځ تر بلې خپل اصلي ماهیت خلکو ته او دنیا ته ښکاره کوي. دوی هماغه څه چې وو هماغه څه دي، عمده بدلون پکې نه دی راغلی. دوی په خپلو هماغو زړو مفکورو باندې ولاړ دي. دا دومره وخت یو رقم تمثیل کوو چې دنیا تیر باسي او خلک تیر باسي. زه فکر کوم چې اصلي ستونزه دا ده چې دوی د هیڅ شي لپاره کومه طرحه نه لري، کومه واضح پالیسي نه لري. څه چې مشر امر وکي هماغه منل کېږي. یعنی دوی اصلا دې ته بیخي جوړ او آماده نه وو چې حکومت وکي.
مونږ په تیرو میاشتو ونیو کې دې شهیدان و چې مدني فعالان ونیول شول او زندانونو ته واچول شول. اوس مو ولستونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنې په برخه کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې د خلکو زور ډیر زیات وي. که چیرې خلک د چارواکو نه کلکه غوښتنه وکړي چې دا د مکتب او د پوهنتون دروازې خلاصې کړي، دوی بالاخره مجبوریږي. خو داسې ده چې اوس داسې یو سراسري حرکت نشته. ځینې کسان یو څوک ممکن لسګونه کسان یو ځای کې راغونډ شي، یو دوه ورځې لاریون وکړي، بیا اوسې غلي شي. خصوصا په پښتون میشتو سیمو کې دغه قبیلوي جوړښتونه لاسته د هر خیل د هر تبر مشران دي، جرګې دي. نو دغه د قومي مشرانو جرګې د جوړ شي او د دولت چارواکو سره مخامخ کښېني او په ډاګ ورته ووایي چې موږ دغه شی درنه غواړو.
تاسو د ولسی ناستو او جرګو خبره وکړه، موږ به د دې شاهدان و چې مطیع الله ویسا چې تقریبا دغه فعالیتونو هم ولسی رنګ درلود هغه ونیول شو او زندان ته واچول شو. نو ولسونه په کوم ډول تجمعاتو سره کولی شي چې په دې برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، او څونه امکان د دې موجود دی چې د طالبانو حکومت ولسی غوښتنې ومني؟
ویسا چې نیول شوی دی، په دې نیول شوی دی چې دی فرد وو. که چیرې ولس د ده تر شا ولاړ وای، د ده ننګه یې کولی، چا نه شوی نیولی. نو په همدې خاطر زه وایم چې د فردي او په وړو ډلو حرکتونه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې ځپلې اسانه وي. خو که چیرې عمومي حرکت وي، یا هغه نه څوک ځپلی شي او نه یې غوښتنې بابیز ګڼلی شي. خصوصا زه فکر کوم چې قومي مشران سر را ټول شي او اول خپلو کې دغه نتیجې ته ورسیږي، دغه فیصله وکړي چې مکتب غواړو که نه غواړو. که یې غواړي، بیا د نو د چارواکو سره مخ کښېني، ورته په ډاګه وایي چې که دغه غوښتنه منی ښه تر ښه، که نه بیا نو موږ درسره نه یو، ولس درسره نه دی. بې ولسه هیڅوک هم حکومت نه شي کولی. زه فکر کوم چې دغسې جدي ګواښل او تهدید په کار دی چې دولت ته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د محب زغم سره مو مرکه واوریده. د پتیر جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کول د کمیټي غړی وو چې د ښوونځیو د بندیدو په ارتباط خپل اندېښنه له موږ سره په یو مرکه کې شریکه کړه. او دا چې طالبانو لا هم د نوي تحصیلي او تعلیمي کال د پیل څخه له 15 ورځو تیرېدو راهیسې د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستلي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو یوې بهرنۍ موضوع ته. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ګاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجیداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلینسکي تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې، خو د اوکراین چارواکو دغه خبره نه ده تایید کړې. دا هم د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو لنډیز.
د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجیداچ نن دوشنبه ویلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي را روانه چهارشنبه پولند ته ځي. ښاغلی پریجیداچ خصوصي راډیو آر ام اف ته ویلي دغه رسمي سفر د پولند د ولسمشر انجی دودا په بلنه کیږي چې یوازې به پر امنیتي وضعیت نه، بلکې پر ګڼو مسایلو له دې ډلې اقتصادي او سیاسي ملاتړ بحث وسی. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار زیاته کړې چې د اوکراین ولسمشر زیلینسکي به د چهارشنبه په ورځ د وارسا د ماڼۍ په میدان کې له پولنډیانو او هغو اوکراینیانو سره وګوري چې په اوکراین کې د جګړې له کبله پولند ته کډه شوي دي. زیلینسکي وروستی ځل له خپل پولنډي ساري سره د 2022 کال په دسمبر میاشت کې کتلی وو. کله چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ، د اوکراین ګڼ وګړي پولند ته کډه شول. بلخوا د جرمنی د صدر اعظم راستیال رابرت هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن دوشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی حیات ملګری دی. هابک چې د جرمنی د صدر اعظم راستیال او د اقتصاد وزیر دی، کیف ته د سفر په درشل کې ویلی وو هدف اوکراین ته هیله ورکول دي چې دغه هیواد به تر جګړې وروسته بیرته رغول کیږي. دا تحول په داسې حال کې راځي چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمود په شاوخوا کې لا هم جګړې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی داسې اشاره نه دی ورکړی چې دغه ښار دی د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي، خو د روسیې د واګنر شرکت د اجیرو پوځیانو مشر د دې ښار د نیولو ادعا کړې ده. یوفګینی پریګوژین پرون یکشنبه په یوه ویډیو کې چې په ټلګرام کې خپره کړې ویلي، د دې پوځیان چې د دې بمبار سوي ښار د محاصرې په هڅه کې داخل وو، د ښار پر دولتي ودانۍ یې د روسیې بیرغ اوچت کړی دی. د اوکراین چارواکو داسې څرګندونې نه دي کړې چې بخمود ښار دی د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. په دې ښار کې د روسیې تر یرغل مخکې 70,000 کسان اوسېدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي. په نشو روږدي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي، خو په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د یو پلان له مخې په نشو روږدي کسان د درملنې په هدف ټوله او تر درملنې وروسته به ورته د کار روزګار فرصتونه برابر کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دو تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي پنشئی تو کی روک دی کسان هم وای چې د بیروزګاری د عمل نشئی ته مخه کړي، که حکومت درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابر کړي بیا به نشئی ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي
روزگار کما دیږي کنه دغه شان د څنګه چې به کنه هم دغه شان د زمونږ تداوی وکي
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوو په شی لکه یو ځوان راغله کارګران ما اوسه پات شهرو کارګران شومغه وغوند روزګار په شی بیروزګاری نه عمل باندې راغله زمما په دښمن نشي کیږي په دښته ما.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول معتادین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمی پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پرې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تېر یو کال کې د 190 میرمنو او 202 تنو ماشومانو په ګډون 2000 سلطنه په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته خوږیسته. اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورئ.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دریو بریتانوي وګړو د نیول کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانی پالیکنه په دغه کسانو کې د کیوین کارنویل په نوم یو در 50 کلن خیریه طبيب هم شامل دي چې د طالبانو لخوا توقيف شوی دی. بل بریتانوی وګړي چې نوم یې نه د خستل شوی په کابل کې د خیریه کارکونکو لپاره د یو هوټل د مدیریت مسولیت درلود چې له جنوري میاشتې راهیسې په توقيف کې دی. د ګارډین پالیکنه دریم بریتانوی درویش کلن مایلز روتلیچ نمیږي چې افغانستان ته په رخصتۍ تللی وو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د تخلیې پر مهال د بریتانوي ځواکونو لخوا ایستل سوی وو، خو بیا یې افغانستان ته سفر کړی وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې هڅه کوي له دغو بریتانوي وګړو سره قونسلي تماس ټینګ کړي او په خبره یې د دغو توقیف شویو بریتانوي وګړو د کورنیو ملاتړ کوي. د ګارډین ورسپانی په لیکنه یوې سرچینې ویلي چې د بریتانیا حکومت له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر بیلابیلو لومړیتوبونو غور کوي. د ګارډین په لیکنه د میل اون سنډی ورسپانی په وینا ویل سوي چې خیریه طبيب کارنویل د طالبانو د استخباراتو لخوا د جنوري میاشتې پر 11 نیټه ونیول سو. د لیکنې په وینا د طالبانو ایجنټانو لومړی دی د دریا ویلج هوټل په یو کوټه کې د وسلې په ساتلو تورن کړ. د همدې چاپې پر مهال د دې هوټل بریتانوي مدیر هم ونیول سو. د هغه کورنۍ ویلي چې طالبانو د ته د یوې وسلې د ګرځولو جواز ورکړی وو او په افغانستان کې د یوه طبي په توګه ځایي اوسیدونکو ته طبي خدمات وړاندې کول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویب سایټ ریلیف ویب په افغانستان کې د ګرځنده روغتیایي کارکوونکو په باب مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې په پکتیا کې د بدرۍ په نوم د یوې 70 کلنې مېرمنې په باب تفصیلات لیکل سوي چې له خپلې امیندوارې لور او نژور سره یوه ګرځنده روغتیایي ټیم ته ورغلی چې روغتیایي مشورې ورکول سي. د لیکنې په وینا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلکو ته په اسانۍ روغتیایي خدمات نه رسیږي، خو ګرځنده روغتیایي ډلې په اونۍ کې یوه ورځ یعنی هر سه شنبه د سهار له 8 د مازیګر تر 4 بجو د پکتیا د مرکز ګردیز د شین کلی په یو جماعت کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په وار وار خبرداري ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ګډوډۍ سره مخامخ شوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن ګرځنده روغتیایي ټیمونه د ننګرهار، کونړ، پکتیا او غزنی په 170 کلیو کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ریلیف ویب په لیکنه د افغانستان لپاره دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه مهم بلل سوي چې دا مهال پکې 10 میلیونه او 6 لکه وګړي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر ورزشی فدراسیونو مسولین وایي د مالی امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږ کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. ځینې نور بیا وایي د روژې په وروستیو 10 ورځو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي، خو د المپیک د کمیټې چارواکي وایي چې د روژې میاشتې ډېرې مناسبتي سیالۍ د فدراسیونو په شخصي امکاناتو او یا شخصي سپانسر ترسره شوي او کومه ستونزه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی ته راپور شوی نه ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سږکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. نوې میاشتې وشوې چې معاشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه دره رسېدلې، د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل د روژې میاشتې په وروستۍ 10 ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیا بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالی مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې په برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالیو بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېده. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا نن د هغو څلورو ستورمزلو نمونه اعلانوي چې راتلونکي کال به د سپوږمۍ اړوند یو څېړنیز ماموریت لپاره په یو فضائي بیړۍ کې فضا ته واستول شي. دا به له څه باندې پنځو لسیزو وروسته چې اپولو فضائي بیړۍ د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ پر سطح کېناسته لومړی ځل وي چې ستورمزلي بیا د سپوږمۍ اړوند ماموریت کې فضا ته استول کېږي. نوریاس نوری په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راووله.
د آرټیمیس دوه په نوم دغه فضایي ماموریت کې به څلور ستور مزلې د راتلونکي 2024 کال په نومبر کې د سپوږمۍ پر لور فضا ته واستول شي. دغه ستور مزلې به د سپوږمۍ پر سطح نه راکوزیږي، بلکې بیړۍ به په مدار کې چورلي. آرټیمیس د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا د هغه پروګرام یوه برخه ده چې غواړي په 2025 کال کې سپوږمۍ ته ستورمزلې واستوي. ناسا د لومړي ځل لپاره په 1922 کال کې په یوه تاریخي ماموریت کې د اپولو بیړۍ په ذریعه سپوږمۍ ته انسانان استولي وو. ویل شوي چې دغه څلور ستورمزلې به چې د آرټیمیس دوه ماموریت کې فضا ته استول کېږي، درې امریکایان او یوې کاناډایي وي. د لومړي ځل لپاره یوه ښځه هم په دغه ماموریت کې شامله ده. ناسا هیله منه ده چې د سپوږمۍ پر سطح د انسانانو د دایمي حضور لپاره امکانات برابر او بالاخره له هغه ځایه د مریخ پر لور سفر پیل کړي. د ناسا د اداري چارو مشر بل نیلسن روانه اونۍ په یوه غونډه کې وویل چې دی هیله من دی چې تر 2040 کال پورې په یوه ماموریت کې انسان مریخ ته واستوي. په دغه د آرټیمیس دوه په لس ورځني ماموریت کې د ناسا د نوي ځواکمن فضایي سیستم د راکټ د ازمویلو تر څنګ د اورین فضایي بیړۍ دننه د ژوند ملاتړ سیستمونه هم ازمویل کېږي. د آرټیمیس لومړنی ماموریت په 13 دسمبر میاشت کې ترسره شو او به ستورمزلې فضایي بیړۍ آرین د سپوږمۍ پر مدار له 15 ورځو څرخېدو وروسته بیرته په مسنون ډول ځمکې ته راستنه شوه. د سپوږمۍ پر خوا او شا څرخې دوه او بیرته ځمکې ته پر راستنې دو اورین بیړۍ 1,900,000 کیلومتره واټن وهلی و چې دا د ځمکې له کورې له هر هغې فضایي بیړۍ چې تر اوسه فضا ته استول شوي او د انسانانو د اوسېدو وړتیا یې درلودلې تر ټولو لرې واټن دی چې دغې فضایي بیړۍ وهلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیري ځای ولار چې دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګس په دې سر به چې کولای شي د ازادي راډیو له وی پانی د نړۍ هرڅه کې چې استیز مو نشرات په ژوندۍ توګه واوري کولای شي د ازادي فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio ته هم ورشي. حالت هم خبرونه او راپورونه په تیر بیا د ورځې مهم خبرونه او پیښي په لیکلې باندې هم د ازادي په فیسبوک باندې خبرو او تاسو لوستلای شئ.